السلام علیکم د آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. متحده ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړو ته د کډوالۍ د ویزو بهیر ودرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ پر ایکس باندې دا خبر ورکړ، خو د دې هیوادونو بشپړ لیست تر اوسه نه دی خپور شوی. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په هغو هیوادونو کې چې وګړو ته به د کډوالۍ ویزې نه ورکول کیږي، د افغانستان، پاکستان او سومالیا نومونه شامل دي. د ویزو د نه ورکولو امر به د جنوري له 1 نیټې پلی شي. د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې یوې 14 څوارلس کسان ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قومندانې ویلي دي چې دا کسان د چهارشنبه په ماسپښین د بټي کوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې د ګاز د یوې ډبې د چاودنې له کبله ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا د ګازو دا ډبه په یوه هوټل کې چاودېدلې او ټول ټپیان د هوټل کارکوونکي دي. د پیښې ټپیان روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. طالبانو د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې 13 کسان نیولی دي. دا کسان په دې تور نیول شوي چې په پاکستاني روپیو یې راکړه ورکړه کوله. د ننګرهار د پولیسو د بیان له مخې چې نن خپور شو تورن کسان به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. د طالبانو د نوي قانون له مخې په افغانستان کې په بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول په پاکستاني روپیو پیرل او پیرودل منی شوی دي. ورسته له دې چې د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه وشوه او لارې بندې شوې، د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېر ترینګلې شول او په افغانستان کې د پاکستاني روپیو پر راکړه ورکړه سخت بندیز ولګول شو. تمه ده چې نن د واشنگتن په غوښتنه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په ایران کې د نورو کسانو د وژنو د مخنیوي په پار د امنیت شورا د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقونو ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د لاریونونو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 3428 لاریونوال وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی دا شمیرې ردوي او وایي چې یوازې 300 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به وروسته دا شمیرې په ډاګه کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال وویل چې هیواد به د هر بهرني ګواښ پر وړاندې خپله دفاع وکړي. عباس عراقچی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل سره له دې چې ایران د اعتراض کوونکو د اعدامولو پلان ځنډولی دی، خو د دې هیواد پر ضد د برید پلان لا هم دته پر میز پروت دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویلي دي چې له خپل ایراني سیال سره یې په دې ټلیفوني خبرو کې د سیمې د وروستیو پرمختګونو او د سیمه ییز امنیت او ثبات په تړاو خبرې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د امریکا د هغې پریکړې په اړه جزئیات درکړو چې د افغانستان او لسګونه نورو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ د ویزو بهیر ځنډولی دی. په نورو موضوعاتو کې د چارو له یو کارپو سره په مرکه کې مو د طالبانو ترمنځ د مسایلو پر سر د احتمالي اختلافونو د ادعاو موضوع څرلې ده.
ډېر مخصوص کسان چې کوم د شیخ رحمت الله اخندزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده، خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې د پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
دا به هم واورئ چې د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د یو افغان خبریال د نیولو له کبله اندېښنه ښودلې. ژمی پیل شوی دی او د لاندې وخت دی.
ډېر کوچنی فامیلي وضع اقتصادي هم نه یي، خو مګر بیا هم د خپل اولادو دپاره نه غواړي د لاندې له لاسه ورکړي، همیشه لاندې کوي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن پنج شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 15 ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د دلیری صاحب په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ د ویزو د بهیر د ځنډولو اعلان کړی دی. د وزارت په یو تازه خبر کړي بیان کې ویلي دي چې دا بهیر به تر هغه ځنډیدلی وي چې د امریکا دولت ډاډ ترلاسه کړي چې نوي کډوال به د امریکا په خلکو بار نه وي یا د هغو د عاید سرچینې به نه کاروي. د امریکا د اعلان په درېمو هیوادونو کې میشت او د دې هیواد ویزو ته په تمه افغانان سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د متحدو ایالاتونو د سنا مجلس په قضایي کمیټې کې ځینو سناتورانو په یوه تازه راټولېدنه کې دغه هیواد د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا اس آی وی د پروګرام ځنډول د پخوانیو افغان متحدانو سره خیانت بللی او له هغو څخه یې ملاتړ کړی دی.
د نړۍ په بیلابیلو یا درېمو هیوادونو کې د هغو افغان کډوالو چې امریکا ته د تګ په تمه دی ردي د ناڅرګند برخلیک په دوام تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان، ایران او پاکستان په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ ویزو پروسس ځنډوي. د وزارت د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 14مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې لیکلي چې له دې هیوادونو څخه کډوال اکثرا متحدو ایالاتو ته له ننوتلو وروسته د ملاتړ پر سیستمونو اما بار ګرځي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې د ویزو پروسس ځنډول به تر هغه وخت دوام وکړي تر څو چې پټکو یې متحدو ایالات ډاډ ترلاسه کړی وي نوي کډوال به د امریکا پر خلکو بار نه ګرځي یا عامې سرچینې نه کاروي. بلخوا امریکایي رسنۍ فاکس نیوز هم په ورته نیټه راپور ورکړی چې دا پریکړه به د روانې جنوري میاشتې په 21مه نیټه پلي سي او تر هغه وخت پورې به نافذ وي تر څو چې د راپور پټکو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د ویزو پروسس بیا کتنه بشپړه نکړي. د فاکس نیوز پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د امریکا قونسلګریو ته لارښوونه شوی چې له دې هیوادونو د کډوالو د ویزو غوښتنلیکونه تر بیا ارزونې پورې رد کړي. فاکس نیوز لیکلي هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ویزو غوښتنه کوي او هغه کسان چې د کورنۍ د بیا یو ځای کېدو یا د میشتیدنې غوښتونکي دي اوس به د متحدو ایالاتو له تازه اعلان وروسته د بیا کتنې بشپړېدو پورې د ځنډ یا مستقیم رد ځوابونو سره مخ شي. د اعلان په امریکا کې بې اسناده او خپلو عزیزانو ته په تمه میشت او د دې هیواد کیس لرونکي افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي سخت اندېښمن کړي دي. د امریکا کالیفورنیا ایالت ته کابو یو کال مخکې رسیدلی افغان چې تر اوسه دی او کورنۍ اسناد نه دي ترلاسه کړي او نږدې خپلوانو او کورنۍ نورو غړو ته په تمه دی د نوم نه خپرېدو په شرط. ازادي راډیو ته د پنځشنبې په ورځ د جنوري په 15مه وویل
وقتش ای نگران کننده هست حدودا بیشتر از 1.5 سال میشه که در قطر منتظر است.
در بریکلا واقعا اندیشمنون که ده یو کس مولا شوخا 1.5 کال لحیسی قطر که پتما دهی او بلچه پاکستان که دهی حتی پا افغانستان که کور هر سپلوری لیدی خود دیل پارا چه دا بهیر بنده تر اوسه ندی راغلی حوی بیرت افغانستان تا تلی هم نشی زکه چه لخطر سر مخی گی. بل دلته د دې ورسته به خلک د خپلو کورنیو غړو سره یو ځای کېدای نه شي ډېره اندېښمنون کېده. هیله من یم چې دوی پر خپلې دې پرېکړې بیا غور وکړي او پرېږدي چې کورنۍ له خپلو غړو سره ملحق شي.
بلخوا په پاکستان کې دیره او د امریکا د یوې ادارې افغان کارکوونکي چې نوی غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
مخبل ټول بهیر پاتې ورسوه هدا اقل لای دی وسط خلک خو انتقال کړی ټول کاری بشپړ شوی.
دوی وایي له امریکا سره د کورنۍ غړو او دوی خپل په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي او بشري برخو کې کار کړی او افغانستان ته د بیرته ستنېدو سره به له خطرونو سره مخ سي. د یادونه ده چې دا اقدام د کډوالو هغو پراخو محدودیتونو یو برخه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سپینې ماڼۍ ته راستنېدو وروسته پلی کړی دی. بلخوا د پخوانیو افغان متحدینو د بیا میشتیدنې په اړه د متحدو ایالاتو د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ د روانو اختلافاتو په ترڅ کې دوی د چهارشنبې په ورځ یوه غونډه وکړه تر څو امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې ننګونې وڅېړي. د دې اورېدنې په لړ کې ډیموکرات سناتورانو د کډوالۍ ځانګړي ویزې اس آی وی پروګرام ځنډول د امریکا له پخوانیو افغان متحدینو سره خیانت وباله خو جمهوري غوښتونکو بیا امریکا ته د افغانانو د تخلی پر مهال د دوی د انتقال لامل د امریکا د پخوانی ولسمشر جو بایدن پر پالیسیو سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې په دې لړ کې ډیرای داسې افغانان هم متحدو ایالاتو ته رسیدلي چې آن د پیژندنې اسناد نه درلودل او دوی تر اوسه نه پوهیږي چې آیا په دوی کې ترهګر هم انتقال شوي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو راهیسې د امریکا د کډوالۍ په پالیسیو کې پراخ بدلونونه راوستي چې د افغانانو په ګډون یې د زرګونو ویزه غوښتونکو ژوند اغیزمن کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي و چې امریکا ته د افغانانو په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو چې دا یې د درېمې نړۍ هیوادونه بولي د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي تر کومه چې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمني د خوندیتوب په اړه یې ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول اوس په درېمو هیوادونو کې په بې برخلیکه او له خورا سختو شرایطو له دې ډلې له نیونې ځورونې او ان ریپورټ سره مخ دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای افغان خبریال سمیم نعیمی په پاکستان کې نیول شوی دی. د سازمان د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې نعیمی د پولیسو لخوا نیول شوی او حاجی کمپ ته لیږدول شوی دی. د سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته ویل له یو شمېر نورو بنسټونو سره یو ځای د نعیمی د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي سمیم نعیمی پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیس لخوا نیول شوی دی. سازمان د نعیمی نیول کېدل په کلکه غندي او خپل اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ایکس پاڼه خپره کړې وایي سره له دې چې ښاغلي نعیمی د فرانسې د سفارت یو رسمي مکتوب درلوده پولیسو نیولی او حاجی کیم ته یې بیولی دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالان د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد وضعیت کې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې د افغان خبریالانو نیول زیات شوی دي.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه دخیل است.
له بده مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې دخیل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبریالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی. سره له دې چې مسله کې کله ناکله خوالی راشي خو وروسته لیدل کېږي چې دوی یو ځل بیا نیولو ته ادامه ورکوي او د پاکستان پوځي حکومت اصلا د ملکی حکومت خبرې ته غوږ نه نیسي او دا یو ډېر پیچلې موضوع ده. د خبریالانو وضعیت په مجموع کې د اندېښنې وړ دی. د دوی ویزې نه تمدیدېږي او امن هیوادونو ته د تګ لپاره د دوی انتظار ډېر زلمنېږي. اقتصادي او رواني ستونزې هغه ننګونې دي چې دوی ورسره مخ
دي.
ښاغلی عبیدی زیاتوي چې د پاکستان حکومت د خبریالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبریالان نیسي او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې له یو شمېر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبریالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشت یو افغان خبریال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي راډیو ته وویل که چیرې دا موضوع سم تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبریال چې نه یو غوښتل نومې په ریپورت کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د ای شب و روز
لبته مرغه دغه تګلارې ادامه لري او په دې شپه ورځو کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوې دي او نه یوازې اسلام آباد او پنډي کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ کوټه او پیښور کې هم ادامه لري. موږ ورته اندېښمن یو که چیرې چارې په دې شکل دوام وکړي خبریالانو ته به لویه ستونزه رامنځته کړي. موږ له کوربه هیواد او د بشري حقونو او د خبریالانو د ملاتړو مؤسسو څخه غواړو چې
بگونه جدی تقاضا داریم تا به این مشکل رسیدگی بکنن.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت امنیتي ګواښونو سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبی افغانستان پرېږدي او که چیرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو ان ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د فرانسې له حکومت، اروپایي اتحادیې، د بې پولې خبریالانو له سازمان آر ایس ایف او ټولو بشردوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتي دي چې د سمیم نعیمي د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي تر څو افغانستان ته اخراج نشي. تر دې مخکې د مرغومي په نهمه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبري ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینې فیصل ټاون څخه درې افغان خبریالان نیولي دي. سره لدې چې د دغو خبریالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی، خو پاکستاني پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسېدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکي او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړې او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج، هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي.
بی بی سی په یو تازه راپور کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافونو خبر ورکړی دی. د راپور له مخې د دې اختلاف نښه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په هغه غږیز پیغام کې ښکاري چې دی پکې طالبانو ته له خپل منځي اختلافونو د ډډې کولو سپارښتنه کوي. ازادي راډیو هغه غږیز پیغام نه دی اورېدلی او نه له خپلې خوا د هغې تصدیق یا تردید کولی شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار داوود خټک له خبريال سمي يوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمایزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان شته.
ازما خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې، پالیسي او په اړه باندې، د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحی اختلاف شته ده. خدای اختلافات دومره مونږ دی چې هغه دی د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ عبد الله خونزاده چې دا کومې خبرې کوي، زه فکر نه کوم چې دا د سلیک شوی شی دی. دا خو هره ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مه کوئ، خپل منځ کې اتحاد او اتفاق بس تاسو د بقا سبب وي، او که تاسو لکه خپل منځي اختلاف کوي نو دا بس تاسو د زوال سبب شي. دا خو هر څوک کوي، دا خو عمومي اصطلاح ده. د دې معنا دا نه ده چې حتما د دننه کوم غټ رفت وي یا د غټ اختلاف وي یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف د نظر شته ده.
تاسو وایئ چې د نظر اختلاف شته، د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی؟ یعنی داسې کمی کمی ډلې دي یا کم کم مشران دي چې دا غي تر منځ دا اختلاف دی، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دي. مثلا د نړیوال ټولنې سره په تیرو پنځو کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ور نه رسېدل، د طالبانو حکومت رسمیت پیدا نه کړو، او کله چې طالبانو مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه د میرمنو پر ضد باندې چې په کندهار کې کوم سوچ دی، یا د میرمنو د تعلیم پر خلاف باندې، یا د کار پر خلاف باندې، دغه اصلي موضوع ده چې طالبانو حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلی دی، د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلی دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم د شیخ عبد الله اخندزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار، یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناست دی، د اغې نه علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغې د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډېر ژور ټکی دی. لفظ د اصطلاح ده، دا کارول شاید ډېره قوي وي. داسې ویلی شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده. خو دا په دې معنا هم نه ده چې دوی د دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، د هغو په مقابل کې دي، د شیخ عبد الله اخندزاده په مقابل کې ودرېږي، یا د هغه ته کرخه راکاږي، یا د یعنی دا یو هر څه خپل ځان محدود ځان د پاره خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا که داسې شوی بهتره به و.
خو د دې امکانات خوشته سمی صاحب که وګورو نو طالبان خو نه یو منظم حکومت دی او نه یو منظم فوج دی چې په هغې کې یو ډسپلین وي، نو د دې امکانات ستاسو په نظر کې نشته دی چې کنی دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلېدلی شي؟
زما خبره دا دی چې دا یو ڈسپلن فوج هم دی، ڈسپلن گند هم دی، ڈسپلن لري. یعنی دا خبره ده په طالبانو غټ کریډیټ دا ده چې دوی خپل منځ کې د یو بل اتحاد کوي، یو بل سره اختلافات کدری هم هغه دیهات نه رسوي چې مسلې جوړې کړي. او همدغه د طالبانو د کامیابۍ راز ده چې په دې 15 کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټه بیلتون رانلو، کوم غټ ګروپ ترېنه بیل نه شولو، او که څوک بیل شوي دي هغوی هېڅ هم نه ترلاسه کړي.
تاسو سمی صاحب څه فکر کوئ چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو، په پوله باندې نښتې هم وشوې چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي، یعنی په دې سطحه باندې، او تر اوسه پورې پولې بندې دي، طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي، د دې اختلافاتو خو به دا کومه وجه نه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا وجه دې وي، ځکه چې طالبانو یو موقف ده، او چونکې د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولې دی په افغانستان کې دننه هغې ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی. او تاسو وکتلو په دې تېرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د میرمنو موضوعات و، د ښځو تعلیم و حقوقو، هغه بالکل شاته لوېدلي دي. اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي، یعنې د خلکو ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي. البته ورو ورو اوس خلکو ته دا اندازه کېږي په افغانستان کې هم کېږي، په پاکستان کې هم کېږي، چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره، د اقتصاد دپاره، د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي. خو چونکې اوس دواړه طرفونه،
تاسو فکر نه کوئ چې طالبانو په لیکو کې داسې خلک شته چې هغه غواړي چې پاکستان سره د دې تعلق ښه پاتې شي؟
زما په خیال په انفرادي ډول باندې ډېر داسې کسان په طالبانو کې شته چې هغه نرم دریځ وختل غواړي چې پاکستان سره مشکلات نه وي، ځکه چې هغوی دا فکر کوي د خپلو خلکو سره په مشکلاتو کې یو پالیسیانې مو سختې دي، انټرنیشنل کمیونټي مو یا نړیواله ټولنه په رسمیت نه پېژني. طالبانو کې دننه ډېر داسې کسان شته دي، وزیران دي، بلکې غټ غټ مشران دي، هغوی غواړي چې دا پالیسیانې ډېر ژر تغیر شي. خو مسله دا ده چې د کندهار کې چې کوم څو کسان دي، ټول کندهار هم نه، یعنې د اکثره مشران چې په کابل کې دي هم د کندهار دي، هغوی غوره نظر لري، یعنې دا لري چې اصلاحات راشي او تغییر و تبدیل راشی او خلق و سر روابط بهتر شي. خو مسئله دا چې دلته یو کس ټول واک په انحصار کې نیولې ده، او څو کسان ور نه راته.
تاسو د خلکو خبره هم وکړه او د یو کس د واک خبره هم مهم وکړه، نو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جنکو تعلیم هم بندې، د ښځو روزګار هم بندې، د خلکو اقتصادي حالت هم ویل کیږي چې مخ په خرابېدو دی، نو بلخوا په گاوند ایران کې خلکو د ګرانې په سر باندې مظاهره پیل کړې دي چې ډېر مرګ ژوبلم پکې شوې ده. تاسو سوینه چې د افغانستان خلک به هم یو ورځ دې حد ته اونرسي چې دا حالت که هم داسې روان وي؟
زما په خیال په دې ځینو کې په افغانستان کې اوس هم خلک همداسې فکر کوي. خو دلته څو وجوهات دي. یو خو دا ده چې مونږ یو متبادل سیاسي قیادت نه لرو چې هغه که دا ډول حالت راپورته کېږي هغه رامنځته شي. کوم چې تېر حکومت و، د هغې نه چې خلک ډېر زیات خفه دي، یعنی هغوی دې هدف پورې خفه دي چې اوس نه غواړي چې یعنی طالبانو جنکو سکولونه بند کړي دي، نور مشکلات زیات کړي دي. دوی غواړي چې طالبانو حکومت کې دننه اصلاحات راشي، نه دا چې یو بله جګړه شروع شي، یو بل پاسون نه وشي. خلک وایي چې اوس موږ راپاسېږو، نو نتیجه خو دا ده چې د ایران چې څه کېږي هغه یو خطرناک عمل دی. یعنی دا طالبان خو بیا په دې نامو باندې چې خلک د اسلام خلاف راپاسېدلي دي، نو بیا د دوی نه هم سخت عکس العمل ښودلی شي د ایرانیانو نه. زما خیال ده چې خلک د افغانستان خلک اوس په دوه کې حیران دي. دا حکومت که د لاسه ورکوي هم نقصان دی، او د دې په مقابل کې بیا بل څوک داسې واضح متبادل څوک نشته دی چې هغه دې راشي او نظام دې سنبال کړي. نو خلک وایي چې ټیک ده، طالبان دا وخت کې پالیسیان یې سخت دي، اقتصاد خراب ده، خو اقل په ملک کې جګړه نشته ده. د افغانستان ټولې پولې د طالبانو په لاس کې دي، د افغانستان کنټرول د طالبانو په لاس کې ده، او یو متحده حکومت ده. نو دې وخت کې کاړې ګړې جوړېږي، نو د دې امکانات شته ده چې حالت بېرته هغه پخوانیو جګړو ته لاړ شي، سیولوار ته ولاړ شي، کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. افغانان یعنی له هر طرفه یې آپشنونه ډېر کم دي.
خبریال او شنونکی سمی یوسفزی و چې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره خبرې کولې.
لخبرونو ور آخوا
د کرکټ د نولس کلنو د کم عمره لوبډلو د 50 اوورونو نړیوال جام روان دی. په دې جام کې نن وست انډیز تنزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماته ورکړه. بله لوبه د زیمبابوې او سکاتلند ترمنځ د باران له کبله مساوي شوه او په درېیمه لوبه کې چې دا اوس هم روانه ده د هند او امریکا ترمنځ ده. امریکایي لوبغاړي د 108 منډو له جوړېدو وروسته ټول وسوځېدل چې په ځواب کې هند تر اوسه خپل څلور لوبغاړي للاسه ورکړي دي او اویا منډې جوړې کړې دي. دا نړیوال جام نن د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو پیل شو. افغان لوبډله به په دې جام کې خپل لومړۍ لوبه سبا له جنوبي افریقا سره وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدرمن اوریدونکو، اوس د ژمی موسم او د لاندې وخت دی. د ژمی په موسم کې د وچې غوښې پخول په افغانستان کې د خلکو ترمنځ یو پخوانی دود دی. خو نن سبا څنګه؟ آیا خلک لاندې کوي او وسې لري؟ زموږ همکارې د دې موضوع په اړه دا راپور چمتو کړی دی.
معمولا په منی کې کیږي، خو له غوښې بیا په ژمي کې استفاده کیږي. لاندی کول مخکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترمنځ ډیر دود و، خو اوس یو شمیر خلک وایي د بېوزلۍ په پراخېدو دا دود هم د خلکو ترمنځ پیکه شوی دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي فیصل آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال لاندې کول، خو په خبرې سخت کال د اقتصادي ستونزو له امله نه دی کړی.
موږ کال بده و نه کسي مالی وضعیت هم زو بل د کاروبار نسته، چې کاروبار وای مام کو بل سړیم کو بل سړیم کولای شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي سمیم هم همدا خبره کوي او وای د لاندې څاروي ډیر ګران دي او خلک د اخیستو وس نه لري.
مونږ خپل هم نه دا کړی، خو ډېر اقتصادي مشکل له وجې په وسیله ډېرو خلکو نه دا کړی. کلي کورو کې دغسې کاروبار نشته. یو ګټ یا پسه اخلي لاندې لپاره په 14,000 افغانۍ نو وسه او توان لري ځان ته پسه یا ګټ واخلي.
خو له شته ستونزو سره سره لا هم په ځینو ځایونو کې دا دود پالل کیږي. د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د کورنۍ اجازه د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي هم آزادي راډیو ته وویل دوی هم لاندی کړی او د دوی په سیمه کې هیڅوک نه غواړي چې لاندی له لاسه ورکړي.
ډېر کوچنی فامیلي وضع اقتصادي هم نه یي، خو مګر بیا هم د خپلو اولادو دپاره نه غواړي دا لاندی له لاسه ورکړي، همیشه لاندی کوي.
دا زیاتوي په کلیو او بانډو کې د لاندې په ورځ د چم گاوند کسان را غوښتل کیږي او د لاندې شوي پسه زړه لړمون او یو اندازه غوښه ورته پخوي او دا ورځ د میلې په ډول مانځي. د خوست ولایت اصلي اوسیدونکي عزت خان دولت زوی چې دا مهال په کابل کې اوسیږي آزادي راډیو ته وویل
سکه لاندې کړی دی. لاندې پالاو چورته وایي چې په ورځ کې پخېږي که خوند لري او باز خلک به شروع پکې پخایي او کله کله بیا په اور باندې خلک پخایي سیخ کباب شکل باندې چې ډرخه زې کلري.
دا چې لاندې کول څنګه د خلکو ترمنځ دود شو په دې اړه رسمي معلومات نشته، خو فرهنګي فعال علمګل سحری ځینې دلایل داسې راشمیري.
عمده دلیل دا ده چې په وختونو کې خو باور به ډېر کېدلې جته شاونه نږدې نو وسیلې نه وي، نو خلک به په کورونو کې وو، حتی داسې به وشي دغه ټول ژمی به یې په کور او جومات کې تېرېده. او له بلې خوا د غوښې د ساتلو امکانات هم نه وو، لکه اوس چې یخچالونه دي. نو خلکو به بیا لاندې کوه معمولا د میزان او عقرب، نو پسونه به یې رالول.
ښاغلی سحر وایي که څه هم اوس تازه په تازه د څارویو د حلالولو امکانات شته او د ساتلو وسایل هم خلک لري، خو دا چې د لاندې غوښه خوندوره ده او په دودیزو خوړو بدله شوې د کلیو تر څنګ آن د ښارونو اوسیدونکي هم کوي. په راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره د لاندې غوښه ټوک ټوک کیږي، بیا پرې مالګه وهل کیږي او په آزاده هوا کې ځوړندېږي چې تر 2 ورځو پورې بیا دا غوښه وچیږي. خو ټینګار کوي چې د لاندې غوښې په وچولو کې باید احتیاط وشي چې یخې ونه وهي. ډاکټران د لاندې غوښې په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې د لاندې غوښه که په سم ډول وچه شي، وساتل شي او مصرف شي، نو د ناروغیو لامل به نه شي. خو دوی زیاتوي دا چې دا غوښه ډېره غوړه ده، د وچولو پر مهال له مالګې پکې ډېره استفاده شوې وي او دغه شان درنه ده. له 70 کلونو د زیات عمر لرونکي کسان باید ترې کمه استفاده وکړي.
له دې سره د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. قدرمنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیسری نما سلام و علیکم. هیله می امنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ پیاس او وخت په مترده مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شر اخلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي ګور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړۍ کې، د هند په منځنی پیړۍ کې څه ډول وو، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست راخرنی شي به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودې او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وې، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډېره روښانه دوره ګڼل کېږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه شوې وه. د ګپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې وو هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته لدې چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هره برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هره سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې تر څنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري، دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته، بیا تر 11مې زیږدیزې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو، او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي سول. د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنې لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپل یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې پنځه وارې پر دغه سیمو باندې حملې وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کیږي او هغه هیواد دی په خپله ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنې د څلور کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نهڅلوېښت کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د داسې همایون وخت ته رسېږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شیر شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 قمري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 50 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندوستان پاچا و. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و. یعنی دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی و او مور یې هم راجپوتي و. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته له هغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سخت دریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډېره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واقع وې، دري ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه. او همدارنګه بابر او اکبر چې دې دواړه د فرهنګ ډېر سخت مینهواله وه، دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل، او د ده د دري ادبیات په برخه کې یو ډېر مهمه لاسته راوړنې دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه. او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یوه ډله کتاب لوستونکی درلوده چې د ته به کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و، سواد نه درلودی، خو د دغه بېسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه. او موږ ویل چې یوه ډله کتاب لوستونکی درلوده، ځکه د پخپله ویل نه سوای کولای، بسواد نه و، سواد نه درلودي، خطې نه سوای ویلی. نو هغه ډله کتاب لوستونکی چې درلوده همیشه به د ته کتابونه ویل. د اکبر پچا په عمر سره په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره، زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو. او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډېر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي سول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلود د ساتي په نامه، چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلود، او یو ډېر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي، او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه، او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماری ښکارندوی کوي دغه معماری، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتحپور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ یې په دلی کې د شاهجهان سره کلا، او د هندوستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معمارۍ نمایندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید، او تر څنګ یې د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل. د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 14مې پیړۍ څخه وروسته په هندوستان کې وځلېده. یعنې موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول، او په هندوستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې و هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له وپوهېدلو ده چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسېدل، او څه ډول واکمني یې درلوده. د دې تر څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مو هم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مو هم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروستنۍ شېبو راسره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. رسو تر اتلون کې داسه پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري خدای مو ملسه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپیشلی نبا سلامونه کې هیلې مې ومني ترنو زده کوونکو هیله د چراغ جوړ بوسي او د ژوند چارې به مشه پر وخت ته ستول ته دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاس وایم. هیله د چنان ورځ هم د لوست سره خرینې شی بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو. اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وې. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه. د وځو حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالت په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شوه چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات، جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړ او هغه پیاوړی کړ. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. د اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونه کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه شوې موافقې ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یا د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ دغه بې‌باوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولې عهد سره یو بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نه درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیوي چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه لاس واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک ناپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر درېیم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان هیواد المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم ورسته پیوه اونې کې یعنی پیوه هفته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سوه. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سوه او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسان په چټکۍ سره منسجم سول، سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلژیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایټالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي، خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ایښودو ځای پیدا کړي، دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیې ځوانان و، د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوه او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي، دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکړي او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کسه بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کسه تلفات ورکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سوه او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلین په سیند کې د حرکت په حال کې و په دی باندې حمله کوي او 12 کسه په هغه کې مړه کېږي. سل کسه څخه ډېر په هغه کې غل کېږي چې زیاتره امریکایان وه. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځنډې عدل ډېر سوه چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 24 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړه او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سوه. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دښمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري بیا د کشتي د څارنې د طریقې څخه یو دبر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتسفیک الیوتوفسک د تړون څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي او البانیانو په لویدیځ کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلژیکي واحدونه هم د سیند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دزبندي یا اوربند سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پایه پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند ومنی او لاسلیک کې چې بیا جګړه کې د هغو د لاسوهنې د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1918 سرتاسري اوربند وسو او په لویدیز جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام سو. په پای کې بیا تر څلورو کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو ناشر 1 میلیون خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسه کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه او بعدي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 4000 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې. او جګړه په فرانسه، روسیه کې لا روانه و. نور هم ورانی جوړه کړه. البان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي. او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو، چې بیا د غلوژې او دغه جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه. او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې په اتریش کې زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د پغاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1926 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومور باندې کېښو دي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي. او مخې هم دا چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونتوانېده چې سوله وساتي. او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي. او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په 1947 کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع سوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه. او په دغه 1918 میلادي کال کې په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې د جون په 22 آلمان ته تسلیم سوه. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګېدل. او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه. او دغه جګړه بیا سل ورځې اوږده سوه. د 10 د اکتوبر په میاشت کې اوکراین ونیوي او کریمیا ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډېر پراخه کړه. او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر اصل کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
زرونا ماتی گی خوبی غگا ولی زرونا های زرونا ماتی گی خوبی غگا ولی زرونا های
رمی داستا خبر غواری رمی داستا خبر غواری رمی داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زونماتیگی خوبی غگوال زونهای زونماتیگی خوبی غگوال زونهای سرگی دزرا ترانش دیکھلا سرگی دزرا ترانش دیکھلا چھ پکے وہ گورے دس رو بینو دندو نہائے زرو نہ ماتی گی خوبے گا گولے زرو نہائے